کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 401 هجری لمریز کال د زمریه اسد اتلسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 9 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. تا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې بریدې د دوحې له تړون سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلی دي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر د دغو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د حق بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر نه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر اوارې ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب یې زده وي ورته د کار زمینه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل کره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا پلان داسې مهال اعلانوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي دي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بېسارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همدراست په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو د فدرال دفترونو په اړه د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي دي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي و چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلی د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان و چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمیرنې رسمن نه دي تایید شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپروو. د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات درکوو چې وایي که څه هم په افغانستان کې امریکا سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
په نورو موضوعاتو کې، په روزګان ولایت کې رسنۍ شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نه سور کولای.
په ننګرهار کې د دینګي په نوم د تبې د مواردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې خلک د دې ناروغۍ له کبله اندېښمن دي.
تبه می درلوده، در سترگو در عجلات و بندونو در می درلوده، در اشتها کمی دل هم مرسرم ملو.
او په 15 دقیقه او نیز باز که ده عاشورا پا ورزو که پا کابل که پر شیعگانو ده حملو پر موضوع بحث که و
خوشبختانه ده افغانستان و ولس که ده هر مذهب پوری تراو لری پده بنده وس پودی چه ده بیرونی ده سیسی دی.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو هم واورېدل چې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوری مقام وایي د ایمن الزواهری د وژنې لپاره عملیات وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل پر اوسه کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي. خدای وایي چې امریکایي چارواکي لا هم باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښو خوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالین کال ویلی
زما په نظر کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې برید په دویم پلان کوونکي وشو، موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو منونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یوه قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بې خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بې پلوټ الوتکې برید د دوهې له تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیری وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغیر کړی. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوخت و. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر هم و خپل یو تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې 40 کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دی او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس د ازادي رادیو پر ویب پانه د افغانستان د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده او همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادي رادیو. د طالبانو د پوهنې د وزارت سرپرست ویلي چې دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دا څرګندونې پرون په خوست کې وکړې او ویل چې دای هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي ترڅو د نجونو د زده کړې بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لرې پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور ته حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډیرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼې ته درشوي وایي یا نور احساس په خلاف څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه ضرورت کوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده بلکې ډیرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لری پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړی، په دې باندې موږ ډېر متاثر شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هېواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي د طالبانو حکومت د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. خو یا د نجونو د تعلیم په مسله کې په رښتیا هم د افغانانو په ټولنو کې حتی په لرې پرتو سیمو کې حساسیتونه او محدودیتونه شته؟ په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان په پخوانی حکومت کې د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره او د نجونو د زده کړو فعاله تورپیکی آریان په مستقیمه اړیکه راسره ده. همدا لومړی پوښتنه د میرمن آریان، اول خو خبرونې ته راغلست، همدا تر ټولو مهمه او د سر پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې په رښتیا هم په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې حساسیتونه او محدودیتونه په قومي مشرانو یا کورنیو کې شته؟
سلامونه تاسو ته او د خبرونې ټولو اوریدونکو ته. متاسفانه چې په دې وروستیو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ډیر منفي خبرونه اوریدل کیږي. د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه تېره ورځ موږ واورېدل چې د پوهنې وزارت سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د نجونو ښوونځي چې تړل شوي دي یا تړل شوي پاتې دي، نو عمده ستونزه یا لامل دا ده چې دلته کلتوري محدودیتونه موجود دي او په کلتوري لحاظ باندې خلک دي طرفدار دي چې د انجونو خوانځي پرانستل شي. خو زه په دې اندم چې دا هسې او پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړی ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به ایجاب په اصطلاح اسلامي ایجاب کوم چې د دوی په نظر اسلامي ده، حال دا چې د افغانو مېرمنو ایجاب تل اسلامي وو او اسلامي به وي، اسلامي ایجاب جوړ کړو تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله، حال دا چې د معرف نصاب تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي وو او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع.
میرمن آریانو بخی، دوی خو وایي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی د اسلام په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران پښتانه یا د پښتنو سیمو یا د نورو افغانانو د نورو برخو سیمو خلک دانه غواړي. دا حقیقت دا خبره څومره حقیقت ته
نږدې ده؟ همدا وایم چې په تیرو شلو کلونو کې چې کوم مزل شوی دا او د تعلیم په برخه کې د خاصه توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې مې لاس تر راوړل مونږ درلودلې دا بې ساري دي. کچیرې موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو مونږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیری داسې نجونې لرو چې ماستری ته کچه پورې زده کړې کړي دي. زه خپله چې د افغانستان لاغه ولایتونو نایمه چې په کلیو باندې کې مونږ ژوند کړی ده، په کلی کې مکتب لوستای ده، خو حال دا چې موږ لیسانس کړی ماستریم کړی ده او تر دې لا نور هم مختل چې پرزده کړو ته د امور ګمدارنګ د ماده کورانی نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یوې په تیر دور کې سبق ویلې وو په ژورنالیزم یا د رسنو په نور برخه کې فعال وی لوړ زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي ایجاب د جوړولو په بر پلمی دوی د انجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی، دا یو بل پلمه ده ځکه چې کال پوره شو خلک دوی نه تمه لري چې هغه طرح چې دوی جوړول هغه باید ولسته وړاندې کړي. دوی نو اوس بل پلمه نه لري چې ولسته وکړي چې موږ ولې ښوونځي تړل دي. اوس په قومي مشرانو باندې په کلتوري محدودیتونو باندې حال دا چې د اوږدو کې موږ ولیدو چې ډیر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارات نه مطرح کړله چې د انجونو ښوونځي پرانیزي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه. که چېرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه له امارات نه کوله چې ښوونځي پرانیزي، دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو. خدا هسې دوی یو پلمه جوړه کړې ده ترڅو دا ښوونځي دوی تړلې وساتي.
بله میرمن آریان، یو بله مسله هم غواړم چې تاسو نه وپوښتم. د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې مثلا فکر کوم په سرپل کې هم او په سمنګان ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟ دا په طالبانو کې د اختلاف یا د دوګونه پالیسۍ څرګندونه کوي او که نور څه رازونه د شاته پراته دي؟
دقیقا لومړی سر کې خدا پوښتنه مطرح کیږي چې په مسله یک بام د هوا باید ولي په ولي په ځینو سیمو کې. البته دا ډیر نادر مثالونه دي، دا ډیر کم موارد دي چې ښوونځي د انجونو پرانیستي دي. خدا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستي دي او په باقي ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنی ده چې دوی د حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنی ده چې د دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستي وي او ځینې بیا مخالفت لري په دې برخه کې. اسلامي امارت په عنوان د حکومت که چېرته ځان مطرح کوي او ځان یو حکومت ګڼي، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې او په ډیرو نورو مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پرېکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوی نه دی پینوان دی حکومت ځان جوړ کړن بلکې دی دلګي پتوګه مترا دی ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابل تصمیمونه په یو وخت کې بیلابل پریکړې چې دا متاسفانه د انجونو د خوانځي برخه کې مونږ ګورو دا مونږ خوشاله سو چې په زینو خا نادر موارد کې دا رقم ته د خوانځي پرانیست دي اما دا په دې مفهوم دی چې د دوی په رهبری کې هم دوګونه چلند کیږي او دا یو څیز بلم په ډاګه کې یغدا چې دوی چې دغه پلمه جوړي چې موږ نصاب اسلامي کو نو یا په زینو شمالي ولایتونو کې چې دا خوانځي پرانیست دي آیال ته نصاب اسلامي ده کوم څه چې دوی مطرح کوي آیال ته اجازه د دوی په اصطلاح اسلامي ده نو دا په دې معنی چې دا ټول هڅه بهاني دي چې دوی جوړ کړی دي او دوګونه چلند کوي نو متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې ده
تیر زیاته مننه تور پیکای آریان د افغانستان د پخوانی حکومت د پهنې وزارت د مطبوعاتي څنګه مشره او د نجونو د تعلیم فعاله او سم ورزو قدرمنو او ریدونکو د نن اقتصادي خبرونو ته
د سوداګری او پنګونی خونه وی افغان سوداګرو ته د چین د ویزو ورکړه پیل شوه او په نورمال ډول روانه ده د دې خونی سرپرست یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل افغان سوداګرو ته د لا ډیرو ویزو د ترلاسه کولو لپاره د هوی اسناد راټول شوی او د پروسس په حال کې دي خو ښاغلی محمد داونه ویل چې تر اوسه څو تنو افغان سوداګرو ته د چین ویزه ورکړل شوې دي څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل افغان سوداګرو ته د چین ویزو د ویش لړۍ به د روان میلادي کال د اګوست میاشتې په لومړۍ کې پیل شي وړاندې له دې افغان سوداګرو څو ځلې د چین د ویزو د اخیستو په برخه کې له خنډونو او ستونزو شکایت کړی و د سوداګری او پنګونی خونې د معلوماتو پر بنسټ جلغوزي وچه میوه قیمتي ډبرې او زعفران هغه توکي دي چې افغان سوداګری چین ته صادروي او هلته ښه بازار لري د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي تر اوسه یې هم کارخونو ته کافي برېښنا نه ده برابره شوې او د ځمکې او مالی د ورکړې په برخه کې هم له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادۍ رادیو ته ویل د دې ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت له مسؤلانو سره خبرې دوام لري ښاغلی صافی وایي د برېښنا نشتوالی د کارخونو لپاره یو جدي ستونزه ده له همدې امله دوی له برېښنا شرکت غوښتي چې د وارداتي برېښنا تر څنګ له داخلي سرچینو هم یادو کارخونو ته برېښنا ورکړي په ورته مهال د کابل برېښنا ریاست نن یو خبر پاڼه کې لیکلي دیو نوی پلان لمخې غوړې د برېښنا مصرف کوونکو په ځانګړي توګه صنعتي پارکونو ته د اړتیا وړ برېښنا برابر کړي او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر نوی افغاني او لس پوله یو یورو یو نوی افغاني اته دېش پوله یو انګلیسي پاونډ یو سلو شپک افغاني نه اتیا پوله یو سعودي ریال درویشت افغاني پنځه پنځوس پوله زر هندي کلداري یو زر یو پنځوس افغاني زر پاکستانی کلداري څلور سو څلور افغاني او زر ایراني تومانه دوه افغاني او شل پوله
د نن اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبري مجله کې واوریدل
ل خبرونو ور اخوا
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم ورزو قدرمن اوریدونکو ګورو چې لوی د زور سپانو د افغانستان پر مسایلو کوم مطلب خبره کړی دی د امریکا چاپ میامی هرالد رسپانې په افغانستان کې پر شیعاګانو وروسته یو حمله ته کتنه کړې رسپانې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د هغه بیان یادونه کړې چې وایي په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې په حملو کې له یو سلو شلو زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي یوناما له طالبانو غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت ټینګ کړي څو د نورو حملو مخنیوی وشي د پلازمینه کابل پر شیا میشتو سیمو د جمعې او شنبې ورځو د حملو پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه منلې میامی هرالد د مطلب په دوام کې لیکي چې داعش ډلې د طالبانو له بیا واکمنېدو پر وروسته موده کې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې دي چې تر ډېره شیا افغانان پکې پنهښه شوې دي نیوزویک مجلې د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې چې د تیر کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته متحدو ایالاتونو او برتانیا ته کډه شوې دي د تیر کال له اګست میاشتې وروسته له نوي زرو زیات افغان وګړي چې د نړیوالو ځواکونو همکارانو متحدو ایالاتونو او برتانیا ته لیږدول شوي دي نیوزویک د مطلب په دوام لیکي ډیری دا کسان چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړو کې د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ ولاړو اوس په کوربه هیوادونو کې له ډیرو سختو شرایطو سره لاس ګریوان دي د مناسبو کورونو کمی یا نشټوالی د دندو موندل او د خورا زیاتو اسنادو چمتو کول په مطلب کې د دې کډوالو لوی ستونزې بلل شوې دي. مجله د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن هغه وینا ته چې ویلي و د افغانانو هرکلی د دوی ملي دنده د اشاره کوي او د مطلب په دوام لیکي چې په امریکا او برتانیا کې یو شمیر افغانانو ښه کورونه او ښې دندې لاسته راوړي دي، خو ځینې نور په خپل حال پریښودل شوي او لازمه پاملرنه نه ده ورته شوې. د مطلب لیکوال زیاتوي د دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې له سل زرو زیاتو افغان وګړو ته به د استوګنې او ژوند کولو امکان برابروي. نیوزویک په نیویارک کې د افغانانو د کړۍ په نوم د یوې مؤسسې د غړي هرف هلوویتس له قوله په خپل راپور کې لیکلي دي چې نوموړی وایي افغانان له دې کبله خوشحاله دي چې متحدو ایالتونو ته راوستل شوي، خو د نوموړي په وینا د خپګان خبره دا ده چې اوس هم شاوخوا 40,000 افغانان د مهاجرت دفترونو ته مراجعه کوي او د دوی د انتظار موده خورا زیاته اوږده شوې ده. د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په ننګرهار ولایت کې د دینګي تبې د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. د پلازمینې اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یوه اونۍ مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وایي زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کېږي. دا دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغې مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه هم غوښتنه دا ده چې د دغې مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده.
د دینګي د ناروغۍ د مواردو له زیاتېدو وروسته اندېښنې په روزګان ولایت کې د رسنیو کارکوونکي وایي چې د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
په اورزګان ولایت کې د رسنۍ یو شمیر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې خپل ډیر کارکوونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي ټولې رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله یې 90% کارکوونکي له دندې لرې کړي.
توکي څلور یو کسان خبريان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ مشور کول یو ځنور سره په وړیا ډول باندې کار کولې. اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
لدی سره په دغه ولایت کې د پیوستون ژغ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود همدرد وایي لدوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاشور کول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه وایي اته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ورباندې وسی. کمی کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنیو مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شام راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچیر وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخې ډېره سخته ویره سته چې دا رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کیږي او دغه شل کلنو له رسته راړونه به موږ د لاسه ورکوو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام 25 دقیقې بحث خبریږي. په دې پروانه کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو اوس پام وکړئ د ورځې خبرونو ته. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګرې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولین کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال افغانستان د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو د ده په وینا متحد ایالات باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژنې بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید یې د دوحې له تړون سرغړونه د افغانستان پر خاوره تیری بللی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه په کلکه غندلی دي چې د کابل په شیام میشتو سیمو کې وشول او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه. سفارت پر خپل ټویټر د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ پر ادب عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلی دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي په پام کې لري چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتر څخه خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب یې زده دی ورته د کار زمینه برابرېږي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به هغوی سوال کولو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دا اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې سارې پلټنه د هغو قضیو په څیړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلیې وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څیړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څیړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټل شوی چې ترامپ له سپینې مرۍ څخه وړی دی. او د خیبر پښتونخوا د سوات پولیس وایي په مټه نومې سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر وژل شوی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته وویل د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد یې د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روان وو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. دا راپورونه داسې وه محل ورکول کیږي چې د پاکستانی طالبانو څو جګپړي غړي په افغانستان کې وژل شول او دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت لپاره راځي، ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخته ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوي دي. تر ډیره مودې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یوه برخه ده، خو د تیر کال په اګست میاشت کې د پخواني نظام له پرزیدو او وقته د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شوه چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي. په تیر یوه کال کې داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي. په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي، خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول. د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنه؟ آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدی شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي؟ د دې پوښتنو پر بېلابېلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخواني حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری. دوی ته ښه راغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواری صاحب، لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعهګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کم حالت چې فعلاً حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې تر څنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوهې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه کړی څه چې په هوکړه کې راغلي وو چې د هغې ته به دوه هوډرن پاتې کېږي، او هغه هوډې چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبانو نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او دو هیڅ ډول تروریستي عملیات نشي تر سره کولای. نو دا غیب په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کړي، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامداره توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نه وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړی دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
او به هیڅ سوال دا دی شنوارای صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه دی. هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیعه نه، په د حال تسلل په کومې فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهلی وندی او که شیور ندی، د ټولو باندې دوه خپل عملیات تر سره کوي. او بل د داعش کم دریس چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دلارامن تشوي د دوه دریس روخانه ده چې دوه هغه یو تعریف همدغه ده چې ډیر وحشتناک عملیات ډیر ویډارونکي عملیات به تر سره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپل اغیز ولري او ټولو ته دا څرګند کی چې دوه واقعا فعال دي او کم څه چوي دا په پلیکولای شي.
شنواره صاحب تاسو خبره خو تر ډیره سیده چې د داعش ډلې په حمله کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پوریم ډیر اړنه لري چې تشیای کسونی، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعگان د افغانستان زیانمن شوي دي. د دغو حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو وګورئ دوه په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولې اصلا زه په مذهبي دریس د غواړم تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوه چې کوم نه لري هغه دا غوړه چې دوه خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمایزو قوتونو ته ثابتې او د هغه ترڅنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره د دې چې د داعش خپل مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخفف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولې متاسفانه بعضي سیمایزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شنوار صاحب، وروسته د دې حمله د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حمله څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب وایست.
سلامونه او درنښت. لپا د مرګه د داعش له د تیری ولا سیس کې چې پیدا شوی دا او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، نو لومړی د دې لومړی شوار خدا او چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید د ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل حکمرانی یا خپل واکمنی یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې د شیعګانو یا ځانګړي توګه چې ستاسو پښتنه چې د شیعګانو باندې څومره بدون وکړل یا ولې کوي مستقیم شیعګان ولې ټارګټ دي، د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه هم دغه شعار دی چې شیعګان د دې په انت هغه ډول لپاره مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا د په سوریا او عراق کې هم همدغه شی ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعګان په عراق او په سوریا کې ټارګټ کېدل، شیعګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې، یعنی د دې اکثریت خورا ډیر و، کله چې د عراق له د صدام حسین د حکومت د لنګېدو را په دی خو په عراق کې کوم حکومت جوړ شو، په هغه کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعګان خورا ډیر و، او د دې جګړه پایل کړله. نو یوې همدغه یو شعار ورکړی یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي همدا وګرځوله، او دا جګړه چې د کله افغانستان ته راوصله بیا د سیمې هیوادونو چې د تخویه کړله، طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېر زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی، که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما هم دا پوښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه او په تیره په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې فرقی تاوتریخوالی، یعنی د مذاهب ترمنز تاوتریخوالی و د ډلې به هغه ته کافر ویل، هغه د ډلې به دې ته کافر ویل، د ډیره معموله و، په دې کې تاوتریخوالی هم پیښې د جګړې هم کېدی، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر لنی کمرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نو او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنز د اختلاف دغه یو فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دې ورته لمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته اتلم تکل صاحب چې په دې باندې خورا ډېر سره گزاري وسو چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هېوادونو کې کله چې دغه پراکسي نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي د فرقو جګړې به اوس په او خورا ډېر به دې بدسر کې ور واخیست په هېوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سره گزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه و چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي یو یو بل سره وژله، قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نه شوله نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه، په ځانګړې توګه په تېرو لسو کلونو کې دوی په ځانګړې توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ، لکه په نورو هېوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغسې فرقوارانه جګړې پیل شي. او کله چې دا جګړه پیلېږي بیا په ټوله کې یو حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي، بیا نو دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي، د بل مذهب په وړاندې درېږي، لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي، همدارنګه په پاکستان کې د شیا او د سنی، د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي د ستونزې خورا ډېرې هلته دي، په عراق او په سیریا کې د ستونزې خورا ډېرې دي، په ایران کې د شیا او د سنی ستونزې ډېرې دي، په افغانستان کې هیڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي، لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې توګه پاکستان، چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بېله دې چې دی د سرمایه ګذاري وږي، هغه بیا دغسې فرقوارانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیعګانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیعګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقوارانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي، که بیا څوک دې ورته تیل نه وراچیم دا باید سرخته وي. خو له ښه مرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې که څه هم په افغانستان کې دا 15 لسیزې جګړه روانه ده، لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقوارانه سوې نه ده، او نه به دا اوسي، ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالۍ نه سوله، دې وروسته هم نه کېږي.
مننه شنواره صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د تروریستي ډلو لخوا؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ، یا د شیاو سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته، دا هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته د خطر شته؟
زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13-15 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو سیمهیزو قوتونو دغه حل ځلې وکړي چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلواله رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري، په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسیدي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو دا غیب بنسټ باندې افغانانو ساروس خلاص ته په دې متقاعده ما چې تر اوسه پورې څوک نه دی توانېدل چې موږ ډېر ستونزمن او د نورین اټک شرایط تر شا پریښي دي، نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نشي ان شاء الله تعالی. او دا په هوا وستا افغانستان ولس لري سره دې چې په تیر 12 لسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمه ایزو او نورو بعضی زورواکانو، بعضی چورواکانو او باز هغه کړی و چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه غټه پورته کول، هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینی شي او ځای به ونني شي، او د داعش او د هر ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډیر زیاته مننه آزاد صاحب. یوې بلې موضوع ته ورزو، دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو، کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
لبا د مرغه هغه ظرفیت چې وصلې دل کیږي نه، فکر نه کوم، ځکه پر شیعاګانو باندې چې تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټولو افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي، او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو دغسې ځانمرګي بریدونه هغه بنسټ هم خپله طالبانو شوی وو، لیکن په دې یو کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړې توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکیخانو سوي دي، په دغسې د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلی چې دې مخنیوی وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت، موږ ما یو ویډیو په خپله کابو یو ونه وړاندې ولیدله، کوم عملیات چې دی په کابل کې کول، نو هغه ډول عملیات هغه هغه زیړه بشکا چې دی ممکن هغه ویډیو تاسو مې دلی په خپل رسنوي خبره سپله چې دی وی کړکې څخه یو ودانی ته ورچ یو ټول ودانی په وسانیه کې لمن زوړي دغه ډول نظامی عملیاتونه او دغه شی بریدونو مخنیوي او د دې کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ انوان ز فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیګانو د دغه ټارګټ یا شیګانو د بریدونو مخه دیونی شي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخونی شي. بل مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری د شرفونو خپاره سوي دي او هغه سرچینې چې زیه لرم یا معلومات چې ما سره شریک سوي دي او دا لیدل کیږي هم چې په تیر یو کال کې چې د ډیورن کرښې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې څومره ځالې چې وي هغه ټولې هغه د ټي ټي پي و هغه د عایشیان و هغه چچنیان و کوزبکان و دا ټول افغانستان ته را انتقال شوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کیږي افغانستان له بده مرغه اوس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړې ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دې پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټول دې باعث شوې ده چې هلته ترهګري ورس تربلې په قوی کېدو ده او شیګانو یا په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغه وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه راټولېدل دي که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستانه د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به حملې به کولې او شعارونه به ورکول شیا کافر نارې به وهلې، دا به ګران نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي.
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب فرمایل او تاسو هم ور باندې رڼا واچوله، زه باید مسلکی لحاظ اول د دغه عملیات د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لاندې معلومات وړاندې کوم. په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیات نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دوی د یو عملیاتو په حق هم یو مسلکی او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا ترسره شوي دي او سرنخې د کوم ځای ده. بل ټکی دلته دغه ده چې دوی تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کړي. دریم ټکی دغه ده چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه ده تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کړي. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهۍ سره بعض موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبرې وو چې په دریجه باندې یا فارسی ژبه کې یو متل دی وزر بتر از ګناه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې د یمن له زوایری باندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسېږي دون خبرېږي، نو دوی به څنګه وشي کولای چې د پولیسي ډلو او د نورو. بله،
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ اغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په اغه شرایطو کې طالبان او کمینوري تروریستي ډلې چې وي دوه د سیمایزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کوم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړیو رامنځته شوو، ولی اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ایزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوو، که دوی چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړی وای، زه فکر کوم چې د هغه شرایط او د دې شرایط پرتله کول سره ډیر زیات تفاوت لري. په دې خاطر چې آلته ډیر نور مسایل، مثلا آلته د سیمه ایزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې آلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې را تپل شوی وي هغه موضوعات او هغه ټکی دي چې هغه نه وجودا بحث او یو پراخ بحث ده فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله موږ د ناتو او د روسیې جګړه درلودله موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله متاسفانه دا واقعیتونه دي چې د دې موږ سترګونه شو
فکر کوي چې دغه نیابتي جګړه نه افغانستان وتلای دی
زما په هند باندې کمې دوه کلن مذاکرات او کمې دوه کلن بوختیا چې په دوحه کې وا او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوا او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوه ملاتړ د سیمې په سطح باندې نړیواله تور کړی وو دا فرصت مطلق وسایت شو ولی متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه کټه پورته نشو کړله او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوی دي او وخت شوی دي چې اصلا هغه اصلي مخی ورنه پاتې دي دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې پاغي باندې دوی بوختو شيږي تاسو وګورئ د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي ته حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولسته وړاندې کی چې په هغه کې لومړیتوب امنیت لري
مننه د خبرونه په ورستیو دقیقو کې خبرې سره راټولو آزاد صاحب ک یو شیبه د طالبانو سره مثلا په یو موقف کې و سیږي چې طالبانو ته مشوره ورکي چې څه ډول سره امنیت ټینګي څه مشوره به ورکي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي
جناب تکل صاحب یو هدهونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مبصرت یو مبصر خبره هیڅ کله د دښمنی په صفت نه وي په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسي دی شخصا ما هم کړی دي نور هم کړی دي پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی کله چې د افغانستان بحث منسترازي هغه هم دغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو لبا د مرغ په تیر دوه ورځې کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل نو بیا خو لازم نه چې په دې مسایلو بحث وسی او هغه څوک چې مسولیت لري یو پر یو نیو کوم وسی او د ټولې نیو کې د مشورې پر اړه کې دی په درشل کې دی وڅ څه ډول طالبان کولای شي چې دغه ستونزې مخنیوي کړي تر ټولو وړاندې تر ټولو لومړی هر هغه دولت نه یوازې طالبان او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کی کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي هغه لخوره ډیر ننګونو سره سونو سره مخ کیږي او هغه نه پایي طالبان نن چې کوم وضعیت کې دي دغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف هم دغه دی چې طالبان او د ولست ترمن سوغاتن زورګونه میل لري دا بیل بحث دی چې ځینی خلک نشي توانې د یو طالبان نه پرېږدي د خپل استبداد دی دیکتاتوري د ظلم او جبر دی چې خلک که څوک مازی ونیوکه هم کې دیغه پوره دیغه لپاره فرمانونه هم دی د وځ کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري نو د طالبان لپاره د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځانتمنز واټن لري کې واټن څنګه لري
کې
دولت یو دغه سیاسي سختار رامنځته
کوي دا اوس دوی په اندو ورځو کې او وخت ممکن دی وبخې په امده نږدې ورځو کې د شیعاګانو لټولن سره سلام مشورې کړې دي مثلا یو مشورې دا ور کړې چې د عاشورا مراسم باندې نه په تکیه خانو کې منزل کیږي امدا یو ډول اړیکه د چله خلکو سره ټینګوي دوی
نه دا خو نو د مسجد صدام خلاصولې دا څو کتاسو شاتو چې د کور بيخي مو وزه نو موټر باندې نه وې نو هغه به ډوډۍ څنګه وخت
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیه خانو کې د نن منزل کېدل یوازې پورسته یو ډیر شو یا شلو پنځه وشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم پوښتم
مهرباني کوي ټاکل څه تاسو وګورئ طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړه کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګه د ولس ملاتړ ترلاسه کول د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پورت تړاو لري د هغه ساتل نو دوه هر څړنګ کړه هر څه د په خولاند کړه او تنه تنخه په طالبیزم باندې په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي نه دولت کیږي او نه مشروعیت رامنځته کیږي ترڅو چې دوی ولس ته مراجعه ونه کی او د ولس غوښتنې ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګونو سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د نن 15 دقیقې 19 بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پای ته ورسیده. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.